السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې. دا سات لنډه خبری برخه هم درې په دې کې به ووري چې نن د اگست په 15مه د طالبانو د حکومت ټیک درې کاله پوره شول. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وایي نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره اړیکې عادي ونه خي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ودان پټیل وایي هیواد یې له خپلو متحدانو سره په همغږۍ له طالبانو غواړي چې له نړیوالې ټولنې سره له هر ډول تعامل مخکې باید د بشري حقوقو مخینه جوړه کړي. ښاغلی پټیل دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وکړې. خبریالانو په دې غونډه کې له ښاغلي پټیل د طالبانو د پوځي رژې په اړه وپوښتل، هغه چې د امریکا له پوځ څخه پاتې وسلې او تجهیزات پکې نندارې ته وړاندې شول. هغه وویل د دغې رژې ویډیو یې لا نه ده کتلې، خو په وینا یې هیڅ حکومت تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبانو پرون د بګرام په هوایي اډه کې چې پخوا د امریکایي ځواکونو لویه اډه وه د خپل حکومت درې کلنی ولمانځله او هلته یې دغه نظامي رژه ترسره کړه. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي امریکا او بریتانیا له افغانستان سره څه باندې 330 میلیونه ډالر مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د ادارې چې مخکې په افغانستان کې د مرستو د سخت کمښت په اړه اندېښنه ښولې وه، د چهارشنبې په ورځ په دوه جلا بیانونو کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خوارځواکۍ او ژوند ژغورونکو برخو لپاره له دوی سره 280 میلیونه ډالر مرسته کړې. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ویلي چې بریتانیا هم د بیړنیو پروګرامونو لپاره له 50 میلیونو ډالرو ډیره مرسته ورکړې. د ډبلیو ایف پی په وینا د مرستې به له 4.2 میلیونو څخه زیاتو خلکو ته خوراکي توکي، 6.5 لکه ماشومانو او له 5 میلیونو څخه زیاتو خوارځواکو میندو ته طبي خدمات او خواړه چمتو کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر او چا د شمیرو له مخې چې د سې شنبې په ورځ خبرې کړي، د افغانستان 80% نفوس د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د راپورونو له مخې د طالبانو امنیتي ځواکونو د کابل په کارتیناو سیمه کې یو ځوان په ډزو ویشتلی او وژلی دی. په خواله رسنیو کې د وژل شوي کس چې حمید جلال نومیږي عکسونه لاس په لاس کېږي او ویل شوي چې طالبانو یې په موټر باندې ډزې کړي. د هغه پلار سید جلال پښتون هم په یو پیغام کې چې هغه ته منسوب شوی ویلي چې زوی یې ورته وژلی او د قاتلانو محاکمه غواړي. د حمید جلال د کورنۍ دوستانو او ملګرو لخوا ویل شوي چې د هغه مړی یې پرون چهارشنبه خاورو ته سپارلی. طالبانو تر اوسه د دې پېښې په اړه رسمي تبصره نه ده کړې. د هرات چارواکو ویلي چې په ګمرک کې لګېدلی اور مړ کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس د هرات د ګمرک د مسؤلانو په وینا راپور ورکړی چې اور د تخنیکي ستونزې له امله لګېدلی و چې دوی مهار کړی او په کې چاته د سر زیان نه دی رسېدلی. په اور لګېدنه کې مالی زیان ډیر ښودل شوی. او سپینه ماڼۍ وایي په غزه کې د اوربند خبرې به د حماس له نشتوالي سره سره دایرې شي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. حماس د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په غزه کې د اوربند په اړه د خبرو په نوي پړاو کې چې د پنجشنبې په ورځ په خطر کې ترسره کیږي ګډون نه کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سار کې درته وویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوی، خو په سر کې راځو د راپور ته چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وایي نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره اړیکې عادي ونه خي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې نن د اگست 15مه د طالبانو د حکومت ولای ټیک درې کاله پوره شول. تفصیل له صفی الله ستانکسی اورو.
د 2023 کال د اگست 15مه د نړیوالې ټولنې لملاتړ برخمن جمهوریت نظام ونړید او طالبان چې شل کاله جګړه کوله یا وار بیا وتوانېدل واک ته ورسیږي. د دوی لبیا واکمنېدو درې کاله تیریږي، خو نړیواله ټولنه ترې ناخوښه ده او وایي د خلکو په وړاندې خپل مسؤلیتونه نه دي ادا کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا چې په دوامداره توګه تیر درې کاله د افغانستان بشري وضعیت تعقیب او د بشري ناخوالو او تاوتریخوالو پیښې مستند کړي، یا وار بیا د طالبانو لخوا له خلکو په تیر ښځو او نجونو سره په چلند کلکې نیوکې کړې. دغه سازمان ځانګړو راپور ورکوونکو متخصصینو او کارډلو د طالبانو د دریو کلونو د واکمنۍ په اړه یو مفصله اعلامیه خپره کړې. په اعلامیه کې راغلي، په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو په تیره بیا ښځو او نجونو حقونه د یو داسې رژیم لخوا چې مشروعیت نه لري تر پښو لاندې شوي. د اعلامیه په اساس طالبانو د جنسیت په اساس د ظلم یو سیستم غوره کړی او تر اوسه شاوخوا اتیا محدودوونکي اعلامیه او فرمانونه ورکړي چې اکثر یې ښځې او د هغوی حقونه هدف ګرځوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په دې اعلامیه کې ټینګار شوی، تر هغو چې د بشري حقونو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه نه وي شوي، د واکمنو طالب چارواکو د عادي سازۍ لپاره باید اقدام ونه شي. اخو د بشري حقونو د سار سازمان هم تیر درې کاله د افغانانو په تیره بیا ښځو او نجونو لپاره تیاره او له ترخوشي بوډک بولي. دغه سازمان د افغانستان څانګې څېړونکي فرشته عباسي ویلي، کوم هیوادونه چې له طالبانو سره په تماس کې دي باید په مکرر ډول هغوی ته ووایي چې د افغانانو د حقونو نقض د افغانستان نړیوال مکلفیتونه اغیزمنوي. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه،
سه سال پس از حاکمیت طالبان د افغانستان وضعیت یک وضعیت بسیار دشوار و وخیم است.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنیدو دریو کلونو په تیریدو وضعیت ډیر بد دی. سباندې 3 میلیونه خلک له لوږې سره مخ دي، ښځې او ماشومان لویه برخه دي. تر څنګ یې د بشري حقونو جدي نقص روان دی چې طالباني مسؤول دي.
طالبو مسؤلیت زور دارن.
عباسی ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره په خپلو تګلارو بیا کتنه وکړي او په نړۍ کې د بشري حقونو دغه جدي بحران ته د پای ټکی کېږدي. طالبان له بیا واکمنېدو سره سم لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، په تعقیب ښځې له مدني فعالیتونو او غونډو منع کړي او د کار په وړاندې پراخ محدودیتونه ولګول. د نجونو په مخې پوهنتونونه هم وتړل، خو طالبان بیا وایي د نجونو او ښځو حقونه د افغانستان یوه کورنۍ مسله ده. هغه خبره چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یې کلک مخالفت کړی او ویلي دي افغانستان د ملګرو ملتونو د غړي په توګه په دې برخه کې نړیوال مسؤلیتونه او مکلفیتونه لري.
ومریدل چې نن د اگست 15 د طالبانو د بیا وخت رسیدو درې کاله پوره شپل. طالبان په دغه درې کلونو کې خپل حکومت له لاسته راوړنو ډک بولي، خو د چارو کتونکو ورسره موافق نه دي. په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل وایي طالبانو د درې کلنۍ واکمنۍ پر مهال د ګڼو فرصتونو په ځای کولو افغانستان لوی تاوان سره مخ کړی. له نوموړي سره زموږ همکار حدیث پردیس دا مرکه کړي.
ډیر څه د لاس ورکړل، هغه نظام چې په هغې باندې ډیر مصرف شوی و، د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونه جوړ شوي وو، نور تعلیمي نظام د افغانستان و، همدارنګه اداري سیستم د افغانستان، بانکي سیستم، دا ټول فل شول، ټول وپاشل شول، او د افغانستان بشري سرمایه چې هغه په لکاو کسانو او پاره باندې هم لوی پانګونه شوی و، هغه د منځ لاړه د افغانستان نه ووتل. نو دا په خپل د دې منل چې د منځ لاړو، نو دا کومه ضربه چې افغانستان ولیدل، زه فکر کوم چې څو لسیز به ونیسي چې افغانستان به تاغه درې کلونو په خوات حالت ورسیږي. د افغانستان لپاره دا یعنی خزیره نه ده. طالبانو فرصتونه درلودل، متاسفانه چې دوی دا فرصتونه د لاسه ورکړل.
خیل صاحب، تاسو په افغانستان کې د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې غټولو ستونزو ته په تفصیل سره اشاره وکړه. پښتنه دارم چې کیږي چې درې کلم کافي وخت په دمره درې کلنه موده کې ولې په طالبانو هغه ډول فشار چې لازم او هغه رامنځته نشو، تاسو یې عمده دلیل په څه کې ګورئ؟
دا چې په طالبانو باندې فشار شته دی، همدغه لوی فشار دی چې طالبان اوسه پورې دنیا په رسمیت نه پیژني، مشروعیت نه لري. د دې مشران د تور لیست نه ونه وتل، بلکې یو تعداد مشران نور په تور لیست کې اضافه شول. هغه سه رسمي راکړه ورکړه طالبان سره نشته دی، منفي تعامل دی. نو دا ټول دي. دا چې طالبان ولې په قدرت کې پاتې دي، د دې ډېر عوامل دي چې هغه داخلي عوامل دي چې د طالبان مقابل کې قوي یعنی اپوزیسون، کاغه سیاسي اپوزیسون دی یا نظامی اپوزیسون دی، وجود نه لري او شرایط برابر نه دی هغه لپاره. منطقي هوادونه په خپل منځو کې اختلافات لري، دنیا نور مشکلات لري، یعنی یو ملي منطقوي او نړیواله اجماع نشته دی. نو په دې خاطر باندې د افغانستان حالت یعنی خی خواتن دی روان.
میخیل صاحب، تاسو د ملي او بین المللي اجماع د نه موجودیت خبره وکړه او دا مو ویل چې افغانستان خی خواته نه دی روان. پښتنه دا ده چې تاسو په نظر څه باید وشي د حالاتو د بهبود لپاره؟
یوازنی لار زه فکر کوم چې هم دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کوم پریکړه کړې ده چې افغانستان لپاره خاص استازی تعین شي، او خاص استازی بیا د افغانانو ترمنځ، د سیمې د هیوادونو ترمنځ، او د دنیا هیوادونو ترمنځ رفت و آمد وکړي، او بالاخره یو منځګړې لار ته توافق رامنځته شي، او ټول افغانان که طالبان دي نه طالبانو په شمول باندې په افغانستان کې د باید حق ولري او قانون اساسي رامنځته شي، ځکه چې یو ملکي قانون اساسي نوي د افغانانو حقوق یعنی خوندي کېدل نه شي، یوازې قانون دی چې خلکو ته د حقوقو ورکوي. البته دې کې شک نشته چې د افغانستان قوانین محکم د سیو او کپاینده کې جوړیږي، هغه د اسلام سره مطابق پوي او د اسلام خلاف قوانین نه دي، اما ډیرو شاندو پر ته قوانین ته ضرورت لري، بل اخره ملي منطقوي او نړیوال اجماع رامسته.
د تیر جمهوریت نظام پر مهال د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې، او سم راځي ته چې عام خلک د طالبانو د درې کلو نو په اړه څه نظرونه لري د دوی خبرې سره اورو.
پنځلسم د اگست د افغانانو لپاره د تورتم ورځ و، ځکه د افغانستان د شل کلن جوړ نظام حکومت هر څه له منځه ولاړله. د مثال په توګه حکومت، نظام، پوج، بیرغ، هر څه ولاړله. د هیواد اقتصادي سکتور سکوت سو، تعلیمي سکتور سکوت سو. په خاصه توګه دغه زیان چا ولیدی؟ دغه زیان په افغانستان کې میرمنو ولیدی، او تر اوسه پورې هم دغه سزا میرمنی په ځان باندې وړي. نو څه رقم به موږ د دې نظام وراتک ته خوشاله اوسو؟ څه رقم به موږ زړه د دې وراتک ته شکو؟
جمهوریت له سکوت سره په ټوله کې د دیموکراتیکو بنسټونو فعالیت له منځه تلل، او همدارنګه د طالبانو له لوري د ملي ارزښتونو تر پښو لاندې کول، اساسي قانون، د مدني ټولنې سازمانونو شتون او فعالیت لمنځه تک، دا ټول هغه څه دي چې د جمهوریت له سقوط سره رامنځته شول. دغه راز د بیان ازادي، د ښځو حقونه، او د سیاسي پالینو امنیت له جدي ګواښونو سره مخامخ شو. دغه راز د جمهوریت سکوت نړیوالو مرستو پانګونو ته د افغانستان لاسرسی کم کړ.
نن د طالبانو درې کاله پرسو چې افغانستان کې حکومت کوي، نو طبعا په هر څه کې بدلون راغلی. زموږ په ژوند کې بالخصوص د ښځو نجونو په ژوند کې ډېر تغیرات راغلي دي، ځینې بندیزونه راغلي دي. که تاسو هم خبر یاست، ټوله نړۍ پې خبره ده، نو زموږ لپاره د ښځو لپاره په ټوله معنا خو وخت نه ده، دا درې کاله ښې ورځې نه وي ورته.
زه په افغانستان کې محصل یم، ننګرهار پوهنتون کې. نو خبره داسې ده چې په پوهنتونونو کې ډېر زیات تغیرات راغلي دي. یو خو د پوهنتونونو تر دېرش څلوېښت سلنه استادان تللي دي، بیا هغه استادان چې د هر ډپارټمنټ هغه اساسه وه، په اصلاح ډپارټمنټ اساس په مغه استاد چلی ده، هغه په اصلاح هسته یې جوړه کړې په ډپارټمنټ کې. د ډپارټمنټ ټول هغه استادان تللي دي، ټول ډپارټمنټونو څخه، ټول افغانستان د پوهنتونونو څخه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
نن پنځشنبه د اگست 15مه پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واک درې کاله پوره شول. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په دې هیواد کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت دعوا کړې، خو د امنیتي چارو یو شمېر پوهانه ولسي وګړي وایي چې لا هم د امنۍ پیښې د دوی ژوند ګواښي. تفصیل یې له اکرام الله اکرام اورو.
دیگه نرگس 18 ساله بودن و
د وجل شوی نرگس محمدی خور شریفه جوینده وای چې د دوه کلونو په تیرې دوی لا هم په کور کې د خور غم تازه دي.
بخشای سهیر په خانه و ته بتنه.
نرگس محمدی د کابل په لویدیس کې د کاج پر خونیز مرکز په انتحاري حمله کې وجل شو. خور شریفه جوینده وای هغه تلس کله نوا تازه له تلسم ټولګي فارغ شوی، او غختلی د کاج په خونیز مرکز کې د کانکور ازمایښتي ازموینه ورکړي.
ایشان در سال 1401 فارغ سنف
په 1401 کال کې له 12 ټولګي فارغ شوی و او ټاکل شوی و چې د همدې کال په کانکور کې برخه واخلي. نږدې لس ورځې کانکور ته پاتې وي چې په کاج کې پرې حمله وشوه چې له لسګونه نورو خویندو سره یې یو ځای شهید شوه. نرګس هیله لرله چې طب ولولي.
د نوموړي په خبره نرګس چې د پلار او مور کشره لور وه دواړه یې په مړینه سخت دردیدلي او بېلابېلې ناروغۍ ورته پیدا شوې.
زما د مور او پلار لپاره ډېره سخته ده. د دې پیښې منل ورته تر اوسه سخت دي. تر اوسه هم د دغه پیښې له امله ځورېږي او له همدې امله ورته ذهني ستونزې پیدا شوې دي.
د کابل په لویدیز دشتي برچی سیمه کې د کاج په خونیز مرکز حمله چې د 2022 کال د سپتمبر په 13مه وشول عملې سلور 50 کسان مړه او یو سل سوار لس نور ټپیان شوي وو چې ډېرې هزاره خزیون جنوي. خدا نه لومړی حمله وو نه وروستۍ شو بلکې له دې وړاندې د 2021 کال د اگست په 20مه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په وروستۍ ورځو کې د کابل په هوایي ډګر انتحاري حمله وشوه چې 14 امریکایي سرتیري او شاوخوا 170 تن افغانان پکې وژل شول. له دې وروسته د 1400 مریض کال د تلې په 14مه د کندوز ښار په سید آباد سیمه کې د شیعه مذهبو پر یوه جمعه د جمعې د لمانځه پر مهال خونړۍ چاودنې شاوخوا 50 کسان وژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. د غراس د 2023 کال د اگست په میاشت کې د بلخ لپاره د طالبانو والی محمد داوود مزمل هم په خپل دفتر کې په یو برید کې وژل شو. د دې ټولو خونړیو پیښو مسولیت داعش خراسان څنګه منلې وو. یو شمیر ولسی وګړي وایي فکر کاوه چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته به سرتاسري امنیت ټینګ شي، خو خبره یې چې له نسبي امنیت وروسته اوس ورځ تر بلې د نامنۍ پیښې زیاتېږي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو چې نوی غوښتل په دې راپور کې نمونه خپاره شي ازادي راډیو ته وویل،
خصوصا په کابل کې دغه 13 میاشتو کې چې 14 وشولې په دې کې ډېر خلکو ته مرګ ژوبل وخت تلل، نو ټول ولس د امنیت ته نگانه تشویش لري ځکه چې په امنیت کې نه دي. دا واضح خبره ده چې طالبان خدای دا کوي اما نشته، امنیت نشته دی.
مرموز وژنې ډېرې زیاتې شوې دي او ځای ځای چاودنې هم کېږي. نو که چېرته طالبان وایي چې په افغانستان کې پوره امنیت شتون لري، زما په نظر باندې دا خبره غلطه ده.
خو د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکي چې د تیر جمهوري نظام پر مهال سیمې د جګړو او پیښو له امله سخت نارامه وي اوس نسبي امنیت لري، خوښ دي وایي چې د طالبانو پر راتګ سیمې امن شوې دي. د بغلان د ډنډي غوري د سیمې اوسیدونکو موسی ازادي راډیو ته وویل،
اوس چې سول راغلی، امن راغلی، بدلون راغلی، نو شکر دی ارس جوړ روغ دي. مشومان خپل مکتبونو ته ځي، بزګران او دی قانون خپل کارونه کوي. زموږ سیمو ته ډیر خلک په سیال باندې راځي، چکر ته راځي، خلک خوشاله دي او شکر دی امن دي. خلک راغلی امن نه او ډیر خوشاله دي.
خدام نیتی چارو یو شمیر پوهان وای د یوې سیمه امنیت د ټول هیواد د امنیتی وضعیت ته خکېدو معنا نه لري. دوی وای اوس مهال په افغانستان کې ورځ تر بلې د نامنې په پیښو کې زیاتواله راځي. د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د وسلوالو ځواکونو عمومي ویاند او د امنیتی چارو پو اجمل عمر شنواری ازادي راډیو ته وویل،
امنیت په افغانستان کې متاسفانه نشته ده. لا ګواښونه زیات دي او موږ لدینه ډار لرو چې دوی دغه کم غیر تخصصي، غیر مسلکی او غیر هوډمندانه برخورد چې د ولس او د هیواد په مقابل کې ده، داسې ناخوالې ونه نزیږي چې د هغه جبران به زموږ ولس ته او زموږ جغرافیه ته ډیر ستونزمنی.
د دا کوي چې هم داود د کابل په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې د جنایي جرمونو کچل وړ شوی او فردي امنیت تر بل هر وخت خراب شوی. نو مړه د غراز د دایش په غډون د نورو وسلوالو طالب ضد ډلو حملو ته په اشاره وایي چې وضعیت ورس تر بل خرابېږي.
د اغه ترڅنګ کم فزیکی امنیت چې دوی یادو اغه هم اغه امنیت چې د جمهوریت په وخت کې دوی اغه اغیزمن کړي وو او وس تاسو لاړ شي وګورئ چې د جنایي جرمونو ګراف کم حد ته رسیدلې ده. د پوځي عملیاتو په ډیرو محدود امکاناتو باندې د دوی په مقابل کې د کابل په خار کې، د کابل په زړه کې تقریبا هر ورځ یا یو ورځ وتلې دو باندې عملیات کیږي په عین ترتیب د تروریستي ډلو لکه داعش چې د دوی په لوړپوړو چارواکو باندې په دفاتر کې دننه عملیات تر سره کوي او هر څوک چې هغه په نخ کې هغه کولای شي چې هغه باندې عملیات وکړي.
د امنیتي چارو بل په اساق اتمر ازادي راډیو ته ویل
کمنګ اوس وای چې منګ امنیت ټینګ کړی دا معنا ده چې خپل طالبان اوس جګړه نه کوي، لیکن خلک هغه مسؤلیت نه لري، هدف یې وژنه نشته. بعضی اشخاص چې هغوی په پخوا کې یا نظامیان ول یا سرتیری ول د مختلفو نامعلومو کسانو د خوانه د کورونه ایستل کیږي وژل کیږي، دا خپله دلیل دی چې خلک هغه مسؤلیت په کامله توګه نه لري.
په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د دوی د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی زموږ پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د روان اگست په 4مه د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې دعوه کړې وه چې په افغانستان کې له دریو کلونو راهیسې داسې امنیت ټینګ شوی چې په نیمه پیړۍ کې نه و رامنځته شوی.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره وه، اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم،
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
وګور کې هر څه ولګه تیرې کې تنده تیرې کې هر حالت په باندې راشي، څو قصې کې ندي کواهل خو ټکول خو خزان مړ دي مې جنگ کوي، او که چېرې د خزه د باندې وته ټو خلکو یو د خوره باندې وته دغه خلکو وري ده چې بده خزه و خغه ورځ باندې شي وهل خوره هغه ورځ خو تاسو نه وي.
د میرمنې خبرې مو وريدي چې د کلیوالو خزو په ستونزه غږیدله، کته هم د افغانستان د کلیو او باندو خزي د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري، خو بیا هم اکثره دغه مېرمنې له تاوتریخوالي او د ژوند په بیلابیلو برخو کې د نارینه و لخوا له ګڼو ظلمونو سره مخ دي. نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. د افغانستان کلیوالي خځې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا او ټولنیز پرمختګ کې مهم رول لري. د دغه هیواد په کلیو کې ډیری میرمنې د کور چارې سمبالوي، ماشومان روزي، د دې ترڅنګ له کوره بهر درانه کارونه هم کوي. په کروندو کې د نارینه او پشان په شاقه کارونو اخته وي، حیوانات ساتي، شیدې او مستې خپل خوراک او خرڅلاو ته برابروي، خو بیا هم خپل اساسي اقونو څخه بې برخې وي. له دې سره سره د یو شمیر نارینه و لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ وي. د کاپیسا اوسیدونکي نرګس وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
خورا له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو. موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکړي چې زموږ ضرورت دی او په کار مو دي، نو هغه خپل مشکل خو موږ ورته ویلی نه شو، ځکه موږ ښځینه موږ هر ډول مشکلاتو سره مخ کېدلی شو. نو هغوی بیا موږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي، تاسې په پیسو څه کوئ؟ ځینې ستونزې شته دي چې ښځینه یې خپلو ورونو ته خپل پلار ته دوی نشي ویلی، نشي کولی چې دوی ته هغه موضوع واضح کړي چې زموږ د دغه څه لپاره زموږ پیسو ته ضرورت دی.
د کلیو میرمنې خپل ډیر وخت په لاسي کارونه هم تیروي، افغاني کالي جوړوي، خامک کوي، د نارینه و لپاره یخنونه ګنډي. کله چې دوی په لاس جوړ شوي شاین بازار ته وړاندې کیږي، بیا پیسې هم نارینه ورنخلي. د خبره سیدې غزنیوالې چې د لاسي ګنډل شوي توکو شرکت لري راته وکړه.
موږ او تاسو ګوري چې په کلي کې ښځې څومره شاقه کارونه ترسره کوي، له غرونه لرګي راوړي، په کور کې په ترانه ډوډۍ پخوي، همداسې واښه او ترانه همدا ټول کارونه سخت دوی کوي، لاسي کار دوی کوي. اته موږ دلته شرکت لرو، خو د خپل هغه کومه لاسي صنایع چې د هغه له کلي او ښځې موږ ته تیاروي، خو له بعد مرغ هغوی نهسي کولی چې موږ په د کارګاه کې دننه کار وکړي، په خاطر چې هغوی ته له کوره وتل یعنی هغوی ته شرم ښکاري، عیب ښکاري. او ځکه چې دا دوی ته داسې فکر ورکول شوی دی چې یعنی ښځه له کوره تر ګوره په کلي کې چې دی یو اختر او بل اختر کالي کوي، ځکه هغه هم کوم نارینه یې که ورته وکړي، یا ځکه چې دوی خپله پیسې پیسی پلاس کې نه لري او کوم خزه یا انجلی چې هغه په کور کې د لاس کار کوي هغه هم په ډیر سختۍ ترسره کوي، نو هغه په ډیر ارزانه بیه خرڅوي. هغه خپل هم نسي کولی چې هغه خرڅ کړي، نو هغه به خپل ورور یا پلار ته یا خپل خاوند ته وایي چې یعنی ده راته خرڅ کړه. په تېره هم د جنوبي ولایتونو چې دي، خوست، پکتیا، غزنی، ګردیز، دغو ولایتو کې د ښځو ژوند له ډیر بدمرغیو سره مخ دی.
د کابل اوسیدونکي خاټول چې و ډاکټره ده وایي کلیوالي ښځې دومره د کور د سړیو څخه ویریږي چې حتی ډاکټرانو ته خپله سی ستونزه هم نشي ویلی.
که په روغتیايي لحاظ ورته وګورئ نو دوی تر اخره حده پورې چې څو له پښو ونه لویږي دا څوک ډاکټر سره نه بیایي. که ډاکټر ته هم بوزنی بیا دا ډاکټر ته د خپل مرض د بیانولو حق هم اته نه لري. هغه سړی چې ورسره ځي هغه به ورته یایي چې دا د ما ښځه ده یا د ما خور ده یا د ما مور ده، د دې تبه ده یا سر خوږیږي، چې هغه به ورته وایي. دا خپل مشکل هم دا به صرف یو نمونې په شکل باندې هلته ورته ناست وي او سړی به خبرې ورته کړي. دا حق نه لري چې خپل ډاکټر ته خپلې خبرې وکړي چې زه دا مشکل لرم.
د طالبانو په دویم ځلي راتګ سره چې درې کاله یې پوره کیږي، د کلیوالو مېرمنو په ژوند کې هم ډېر منفي بدلون راغلی دی. په اکثره کلیو کې ښځې د کور مخکې پټیو ته هم نشي وتلی. شاملا مقصودی په دې اکله راته وایي.
فلان ډیر سخت ده ځکه چې هغه په کور کې دي، باندې نشي وتلی، دغه ته اوبه په سر وتلی، نور ځای نه به اوبه راوړلې، مثال خاص ټولول تتللې، مثال ژوند کول کلیوال ژوند خو تابان چې ټول لیدلې ده، آزاد ژوند په خوانه اوس چې قید شوی دی ډیر سخت تیریږي. لکه یو آزاد مرغه چې ته قید کې نو دغه به څه ژوند دی. افغانستان کې اوس فلان کار روزګار سم نه دی، او د نړۍ نه چې کار روزګار سم نه وي نو ټول فشار پر ښځینه باندې راوړي، اسام خرابي وي، مثال وهل ټکل د شان ټوپ ښځې بیچاره باندې راځي.
اقدر تو وایي چې سی برخه کې دوی کوم مشکلات سره مخ دي؟ اتمان دي تاسو دوستان اوس هم په کلیو باندې کې ستا تاسو سره خبرې کوي، سی برخه کې دوی کوم مشکلات سره مخ دي؟
سی برخه کې یعنی زما په نظر باندې نیمه فیصد دوی په مشکل کې دي. وطلم دوی ته اوس ګران دي. طالبان دا نه غواړي چې ښځې مثال باندې ووځي، نو دې په خاطر دوی ښځینه ته اجازه نه ورکوي چې باندې لاړشي. ما خپل په خپلو سترګو باندې لیدلی وو چې یو مېرمنه د زنانه مشکل د مرضي وه، د دې د کالي تما ولیدل، د دې د حالت تما ولیدل، پوښتنه مې ترې وکړه چې ولې داسې د 15 ورځې کې چې زه همدغسې مزایم اوسوک مې د پوښتنه نشته. نو ډېره سخته راته تمامه شوه، شخصا چې ما خپله ولې خپله مې اسې سره یم. د خامن مې راته وایي چې خېږي دا ټول ښځې همدغسې دي. نو ما ټول ښځې خو همداسې نه دي، ضرورت خو لري چې فکر وکړه چې د دوی به څه ژوند دي.
کله چې دوی داسې یو عدلي او قضایي سیستم سره مخ کېږي، هلته یو څوک غږ نه اوري، هلته بیا له کومو مشکلاتو سره دوی مخ کېږي؟
خو هلته هم چې څه همدا خپل نارینه دوی بېرته په وظیفو کې دي. کوم کسان چې پوه دي د هغوی ښځه او لورګانې بچي ټول په خارج کې دي. حتی د ښځې چې ماشوم پیدا کېږي، بس هغه کور کې پیدا کېږي، نه ډاکټر لري، نه هغه لري، نرس لري، مثال ټول ښځې همدغسې دي. غږ بده نه وباسي، مثال نه خوراک، نه پوښاک، نه ماشوم کېږي، سبا تنور نه تناستی، بل سبا مثال اوبو ته جامو جارو تناستی، کومک څوک نشته، دغه نشته. د باندې به د څه د کور نه باندې نه شي وتل، نه باندې به د څه خپل غږ وباسي. که د کور نه باندې ووتل خو هغه نوم لاړه شي، ولا وتښتېده فلان کوي، وتښتېده د کوره، او که وتښتېده نو خو ډز ویشتل دي.
څومره دا حالات دردونکی ده د افغان مېرمنو؟
ډېر دردونکی ده. بل بیا اوس خو د سوشل میډیا باندې دغه نه خبر چې شي پسله او خلک هغه نشروي، مثال جلی والا کې خوښوي، په یوازې چې هغه وخت هغه ته نکاح کوي چې د اسلامي حق ده، خوښي ده. نو زموږ خدای پاک دا کار باندې کړی، نو زموږ پیغمبر هغه په ځای باندې وخت هغه ډز وولي. مثال ښځې باندې ډېر مشکلات په کور کې راشي، هغه مجبور شي که ځان وژنه وکړي، خدای پاک اجازه نه ورکوي. که کور پرېږدي ووځي، هغه وخت له ډز وولي. خو څوک دا پوښتنه ترې نه کوي چې تا مشکل څه شی و چې تا دا کار وکړ، یا وتښتېدې، یا د ځان ته اور واچوې، یا د ځان مړ کړه. بس مثال یوه ښځه په کور کې هر څه لږه تېره کړي، تنده تېره کړي، هر حالت پې باندې راشي، څوک یې خصه کې نه دي، که وهلو خوري، ټکلو خوري، ښځه مړې دي، نو یې جنګ کوي. او که چېرته د ښځه د باندې ووته، نو ټول خلک وویل ده خو را باندې ووته، د دې غږ خلکو واورېده، د والا جومات ته راووتله، یا مثال دې لاړه خاوند باندې خپله عریضه وکړله، داسې بده ښځه وه. هغه ورځ باندې چې وهل خوړه، هغه ورځ خو تاسو نه وئ، هغه ورځ چې د ښځې ځان ته اور اچوله خو تاسو خبر نه وئ. نو مثال لږه تنده چې پرې راغلې، تاسو یو هم پوښتنې ته رانه راغله، نو چې بد ورځ په باندې راغله، تاسو ټول ورته راوځئ، وایي چې دا ښځه داسې وه، دا ښځه داسې وه. نو دا بس د افغانستان د خلکو عادت ده خبرې کول، پښتنه به نه خبرې به ډېرې.
د ښځو د حقونو فعاله نسرین هم د کلیوالو مېرمنو له روغتیايي ستونزو سره ځینې نورو مواردو ته هم اشاره کوي چې د کلیوالو مېرمنو ژوند یې ورتریخ کړی دی.
دا چې د افغانستان په کلیو کې خځې لګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دي. دا ستونزې د صحي اسانتیاوو د کمښت نه امنۍ او اقتصادي وضعیت په ګډون له بېلابېلو عواملو څخه سرچینه اخلي چې تر ټولو مهمې روغتیایي ستونزو یادولی شو. روغتیایي ستونزو کې هم بېلابېل ډولونه لري، لکه د مورنۍ روغتیا، د ماشوم زیږون پر مهال کله چې د مناسبو صحي اسانتیاوو او مهارت لرونکو ډاکترانو نشتوالی هم له دې ستونزو څخه یادولی شو چې ډېری ښځې په کورونو کې ولادت کوي او د داسې اشخاصو په وړاندې داسې اشخاصو نظر لاندې چې هغوی هېڅ په روغتیایي حالت کې پوهه نه لري. او بل هم ساري ناروغۍ دي چې په کلیوالو سیمو کې د صحي خدماتو او پاکو اوبو نشتوالي له امله هم ښځې له ګڼو ناروغیو څخه لکه ملاریا او کولرا او داسې نورو سره مخ کېږي چې د ناروغۍ د مخنیوي او درملنې مناسبې لارې چارې هم هلته شتون نه لري. او بل هم د ماشومانو کم وزني او د تغذیې کمښت هم په کلیوالو سیمو کې ډېر په سترګو کېږي. او همدارنګه که چیرې راشو نورو ناروغیو ته لکه ذهني روغتیا چې د جګړې او د بېوزلۍ او کلتوري محدودیتونو له امله هم د ښځو ذهني روغتیا په خطر کې ده چې په دې اخرو کې د وطن حالات او همدارنګه اقتصادي شرایطو خرابوالی هم د دې لامل کېږي چې د دوی ذهني روغتیا له خطر سره مخ شي. او همدارنګه په غیب سیوا بله چې دا هغه هم نابرابري ده، د پوهاوي کمښت او د مناسبو خدماتو نشتون دا هم د ښځو لپاره روغتیایي ستونزې زیاتوي چې دا مسله په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې عامده. ښځې د خپلو جنسي او تولیدي حقونو په اړه لږ معلومات ولري. د واکسینو نشتوالی هم یوه ستونزه یادولی شو چې د ماشومانو د واکسینو اولو کمپاین هم په کلیوالو سیمو کې ډېر کم تر سترګو کېږي او چې دا د دې لامل کېږي چې د ماشومانو روغتیا د خطر سره مخ شي. او همدارنګه په کلیوالو سیمو کې د ښځو د روغتیایي ستونزو د حل لپاره د صحي اسانتیاوو نشتون هم دی او د عامه پوهاوي کمپاینونه او همدارنګه د مهارت لرونکي صحي کارمندانو روزنه هم هلته چې ده شتون نه لري. همدارنګه لکه څنګه چې موږ وینو چې څو لسیزو د مخه هم موږ د روغتیایي او د ډاکترانو د کمالي له نشتون سره مخ وو، خو دا چې اوس مهال لا هم د ستونزه ورځ په ورځ ډېریږي. دا چې نجونې او ښځې د زده کړو څخه منع کېږي، په دوی محدودیتونه زیات شوي. موږ ته په هره برخه کې ښځو ته اړتیا لرو، د ښځو حمایت ته اړتیا لرو. لکه موږ ته معلمانو په کار دي، که چیرې معلمان شتون ونه لري ډاکټره به موږ ته کومه شي.
په کابل کې د یو ښوونځي استاد څنګه چې خپل کلي ته هم تګ راتګ کوي، وایي چې د جمهوریت پر وخت چې کلیوالو ښځو ته د ژوند په برخه کې په تیره بیا په روغتیایي مسایلو کې چې کوم عامه پوهاوی ورکول کېده، تر یوه حده د یادو ښځو ستونزې حل کېدلې، خو اوس هغه نشته. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
که امو پوهاوی وی اور سره بیا ورته د صحت بخش ډیر شان کومک کیدو، زه خپل هم شاید هم تقریبا دوه دورې هم د سی او سو شو تر مثلا تاکو تکس او برس دندانو، یعنی په خلاصه دا که مونږ تشناب ته ځو باید لاسونه یو ځل صابون کو، که مونږ هر څه کو باید، ځکه چې میکروبونه ډیر شوي دي. همدا اوس چې دی آفت تیر شوی، دی آفت تر څومره وا خراب شوی دی، څومره وا یعنی آلوده شوی دی، بے حد زیات خلک مریض کیږي. چې هر څه کلاس ماحول کې هم مریض شو، د دې خلک ته وګوره حیران پاتې کیږي. یعنی په کلیو کې ژوند کول ډیر سخت دی، هر ځای چې ژوند دخی هر څه سهولت ځان ته برابرولی شي، لاسونه چې ونه مینځل شي په زید فون نه شي، غاخونه چې ونو منځل شي، تبان مخلبوي کې یو څو سستا څنګه کې ناسي هغه د نازیت کیږي، ماشوم دې چې پاکونه ساتي ماشوم دې مریضيږي. هر ورځ دوی شفاخانه، شفاخانه جوړه خو کلینیک ته ځي، هلته ورته مقصد دواګانې ورکې، ماشومان نه راوړي، مریض دی یو رقم بل رقم. اما په هوا چې کېدو ډېر زیات خو اوس دا د کور چار طرف وې پاکو، ځکه ورته ویل چې د خپل کور چار طرف پاکې سلو خوا پاکې میکروبونه نه 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 اوس نشته. هماته چې تشناب ته ځي، هماته بیا د ډوډیم پخوي او اشپزیم کوي او رقم بل لګه. داسې حالت د کلیوال دی فرشته جان، یعنی خاص صحت په بخش کې پاملرنه ورته نه کیږي او نه بعضې پوهیږي. یو وخت کې به ټریننګ ورته کېدو، ټریننګ مې ورکول کېدو چې دغسې کارونه وکړي، په دې رقم ځان وساتې. بعضې لوازم ورته ورکول کېدو، یعنی یو محدود محدود وخت پورې ورته به کار کول، ترڅو بیا هماغه کومک یو څه ورسره کېدو، خو اوس مهال داسې یو څه نشته.
بله، اقتصادي ستونزې څومره د دې لامل کېږي چې کلیوالې ښځې مثلا صابون ته تاسو د غاښ کریم یاد کړل، شامپو، دو شیانو لاسرسی ونه لري، اقتصادي مشکلات څومره د دې مسایلو لامل کېږي؟
ټول چې هر خوا وڅېړي فرشته جان، دا د اقتصادي مشکلات له خوا راځي. که یو انسان د اقتصادي مشکلات یعنې حالي یو څوک د ګټې وټې یو څه پیسې ورته راشي، کنه چبان خپل صحت ته، خپل کور ته، خپل ژوند ته ښه پوهېږي، ښځو ډېر سلیقه لري. که څه بې سواد هم اوسي، کنه فرشته جان، بیا هم په سلیقي برخه کې ښځې ډېر رول لري او ډېر پوهېږي. هر څه چې دی د اقتصاد له وجه کېږي. اقتصاد د ښو د ژوند په سلوک، د ژوند په رفتار او د ژوند هر اړخیزه مشکلات حلولی شي. یعنی صحت بخشې د کور په برخه کې، که کور چار اطراف ماحول د پاکې هم پیسې غواړي. داسې نه ده چې ته باید مثلا جړو په کار لرې، اوبه په کار لري، چې اوبه ډېرې منظم سه، یو څه په کار لري چې اوبه د پکې وساتل شي، هغوی په خلاص بوشکو یا سلتر باندې اوبه اخلي، بیا هغه هماغه اوبو نه استفاده کوي خوري. یعنی یو چانه د اوبو مشکلات لري، که اوبه ډېرې کولی شي خپل کور هر څه منظم، هر څه پاکي، خو میاشتو کلونو پورې یو څه نه مینځل کېږي، یو فرش یو څه نه مینځل کېږي، یو کالي سم په مثلا هغه صحیح ډول نه مینځل کېږي، یو کاشي که خلاص واچو بېرته هغه واغونده. څه دی چې لمر یعنی میکروبونه وژني، خو داسې نه ده چې ته یو او کالی او کشک او تنا په سر واچوه هغه میکروبونه وژني. صحیح ده. او بل دا چې دا مثلا خپل ماشوم مینځي، یا تشناب ته ځي، یا یو ځای پاک کوي، یو په همداسې اوبو باندې لاسونه مینځل، زما په اند میکروبونه نه وژني. یعنی اقتصاد ډېر رول لري. یعنی چې وګوري اقتصاد د ژوند په هر اړخ کې اقتصاد رول لري. که اقتصاد د ښي هر څه کولی شي، چې اقتصاد د ښه نه هیڅ هم نشي کولی.
بله، که راسو قضایي برخې ته، کلیوالې ښځې اوس څومره کولی چې د مشکلاتو په برخه کې کله چې دوی حقوقي ستونزې لري، آیا قضا ته مراجعه کولی شي؟
قضا ته مراجعه کولی شي، اما داسې نشي کولی چې مثلا هغه د هغې حق ورکړل شي ورته، ځکه دلته داسې قضا نشته. جمهوریت قضا نه ده، امارت قضا ده. امارت ښځې نه مني، د ښځو خبرې نه مني. دې برخه کې ډېر مشکلات لري. که هر څه زه یعنی ډېر دقیق معلومات هم قضا نه لرم، خو کوم کیسونه چې زه یعنی اورم سوشل میډیا کې، یعنی ډېر نه راوړل کېږي، ډېر نه کېږي مشکلات. مثلا بعضې ښځې چې د کلیوال ښځې د خپل مشکلات قضا ته نه شي وړلی، یا تجربه نه شي کولی، بس په ځان تېروي، هغه وهل، هغه ټکول، هغه ظلمونه ټول په ځان تېروي. خو د دې د خاطر چې وي شرم دی او غیرت دی او ننګ دی، د دې مشکلات له وجې هغه ښځې چې مثلا پوهېږي، لږ څه تحصیل کړی وي، مثلا د بعض سوشل میډیا کې ډېر فعال وي، ونډه ولري، که څه مشکلات ورته راشي، هغوی کولی شي چې قضا ته لاړ شي. که هر څه وګورو، حق ورته نه ورکول کېږي، خو یو څه زحمت ځان ته وباسي. خو کلیوال ښځو کې دا خبره نشته فرشته جان چې هغوی لاړ شي، قضا ته لاړ شي، یا هم جرګه وکړي، یا خو یو څه ورځې ځي خپل پلار کره کېنېږي، بیا په خپل منځونو کې جوړېږي، او دغسې مشکلات دی. نور داسې قضا ته تګ او چې لاړم شي، ورته ونډه نه ورکول کېږي. هغه څه چې هغه غواړي، هغه ورته نه ورکول کېږي.
بله، په داسې یو وضعیت کې چې د طالبان حکومت هم د ښځو غږ داوري، په کلیوالو سیمو کې هم د دوی ژوندونه په عامه خبره سیف نه دي. دوی داسې ژوند لري چې په سترګو ټول ورته ګوري، چې ورځ تر بلې دوی ته تاوان رسیږي. داسې وضعیت کې تاسو په نظر کلیوالې ښځې څه وکړي؟
زما په نظر چې هغه خپل حق وغواړي، ځکه دا د ژوند څه ده چې انسان آزاد، یعنی الله انسان آزاد پیدا کړی، صحیح ده، آزادي په چوکاټ کې، خو دا حق هم ورته ورکړل شوی دی چې باید خپل حق غوښتونکی اوسي او خپل هغه د حق نه دفاع وکړي. ځکه یو ښځه باندې که ظلم شو، هغه خپل حق وغواړي، هغه خپل حق نه دفاع وکړي. نور څوک نشي کولی چې خپل ښځه باندې ظلم وکړي، یا زور زیاتی وکړي، یا ښځه مشکل سره مخ کړي، ځکه هغه پوهېږي چې یو ښځه غږ پورته کړي، نور ټول ښځو غږ دی. خو افغانستان کې داسې یو څه نشته، ځکه شاته ملاتړ څوک نه لري. چې یو څوک شاته ولاړ وي او حمایت کړي چې هغه د حق غوښتونکی اوسي، او دې مهال کې فرشته جانې خو هېڅ امکان نه لري. اول زه خپل حق نشم غوښتلی، ځکه زه دوه میاشتې کېږي چې په کور کې اوزګار ناست یم. مثلا
صحیحاً وظیفه اجازه نه ده، خارج تک امکان نه لري، او دلته چې څومره لاس پخې وهي همغومره ځان ته یعنی د مرګ هغه سرحد ته ځان رسوي، ځکه یو غږ کې دوه درېیم غږ کې دی ځای په ځای کې یا تاسو مړی د هم نشي پیدا کولی په میاشتو. او دغسې حالت ډېر سخت دی په دې شرایط کې چې ښځې په تګ وکړي او داسې یو کار غوښتونکی اوسي. ځکه زه خپله یو دوه ځل چې جنجال مې وکړه تا ماته په موبایل کې اخترونه ورکول کېدو، تر نن ساعته پورې چې یعنې ما پرون هم دا تصمیم نیولی و چې خپل دا سیم کارتونه اکاونټونه ټول بند کړم، ځکه ډېر فشار لاندې یم، ځکه ما وظیفه کولو د کور حالت او د ژوند حالت خراب دی. پلار جان مې الله دې وبخښي هغه وفات شوی دی، او زه مثلا د کور مشره یم، ورونه مې وړې دي ټول، هغوی ته باید زه ډوډۍ ورکړم، هغه زما په تمه دي چې زه باید ورته یو څه ورکړم. خو دلته داسې شرایط دی چې ته وظیفه نشي کولی، حق غوښتونکی چې زه حق وغواړي بیا تهدید کېږي، نو دغسې حالت دی. په دې حالت کې زه ته خپله چې یعنې زه پوهېږم چې زه باید کوم کار وکړم، کوم لاره باید ونیسم، زه خاموش یم، نشم کولی، ځکه د ژوند د فامیل خطر را سره دی.
د تاسو به اوسني نظام ته ویل څه وي چې پرېږدي که هغه کلیوالې ښځې دي که په ښارو کې اوسېږي چې خپل حق حقوقو ته ورسېږي؟
خو دا غوښتنه دا ده چې حداقل ورته د کار زمینه برابر کړي، ځکه که د یو کلیوال مثلا ښځه مېړه کار وکړي او شي کولی چې خپل کور ته نفقه راوړي، هېڅکله په یو کور کې په یو فامیل کې جنجال نه بېخېږي. مثلا یو ښځه یو وظیفه وکړي، خپل خاوند سره اوږه ورکړي، زما پن هېڅکله داسې مشکلات سره نه مخېږي، کوشش وکړي ورته د کار زمینه برابر کړي. هماغه د اسلامي امارت په حجاب کې زما پن یو ورته یو حجاب انتخاب کړي، که هر حجاب کې زما پن ما ته ووایي چې شل دانې صادر په سر واچه ولاړ شه کېنه درس وایي، زما قبوله ده. په ډېر حجاب لاړ شه وظیفه وکړه، زما قبوله ده. همداسې د ټولو داسې ده چې ورسره مني، هر رقم حجاب وي، هر رقم سي ورسره مني، خو د کار زمینه د تحصیل زمینه ورته برابر کړي، ځکه موږ ډېر شاته لاړو، بے حد ډېر زیات شاته لاړو، تقریبا سلو کاله موږ شاته لاړو. ورته یو څه برابر کړي، هغه پروګرامونه مثلا عامه پوهاوی وي، کومکونه یې چې ورسره مثلا که وظیفه نشي کولی یو څه کومک، ځکه موږ پوهېږو ډېر پیسې کومک کېږي. همدا اوس په دې طوفانونو کې څومره کومک شوي خو تر اوسه خلکو ته نه دي رسېدلي. څه شوي دوی د ژوند هغه تګلاره، یعنی هغوی د ژوند هغه څه مشکلات چې و یو څه حل کېدو.
نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ: 00422 24 41 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
اساسی او بشری حقوق. قدرمنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په افغانستان کې څو ورځې وړاندې بیا د کانکور د ازموینې نتایج په داسې حال کې اعلان شول چې د نجونو ګډون بیا هم پکې نه وو، نو ځکه موږ غوښتل چې د زده کړې په حق باندې خبرې وکړو. له موږ سره په دې خپرونه کې میلمه دی د کډوالو د حقونو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال ډاکټر احمد الله صدیقي. له نوموړي څخه مو په پیل کې پوښتلي چې ولې د طالبانو حکومت ځوان نجونې نه پرېږدي چې زده کړې وکړي؟
خدا خو وسنه نظام همیش لکه کوم وخت نه چې دوی په زور راغلي دي او هواده په زور نیولای، دوی برنامه هم د پاکستان برنامه ده چې هغه مخه ته بیاي چې وشي کولای افغانان د ته مجبور کی چې یا هواد پری دي او تر څو چې هغه لوستي ځوانان چې کوم په هواد کې دي هغه خبره اوزي اوزي چې دوی ته لار اواره رشي او دوی باندې څوک انتقادونه په هواد کې ونه کی او افغانستان هم درنګ د گاونډیانو او د هواد دښمنانو چې ټول به پویږي چې پاکستان او ایران دی دوی نغوا اړې چاغان پرمختګ وکي او خلونو نور کلونو ته شاته وګورئ. دا د هغوی برنامه وا او برنامه وسنه نه دی، دا برنامه د دوی په خوانه دا پروګرام روان دی او تر اوسه پورې دا د عملري د طالبانو په نوم طالبانو د کوم حاکمیت او کومه ډله چې رامنځته شو دا یو پروژه وا او د پروژه پاتې یو پروژه تر څو ته ژوند دي غلام بوي او لاس پوسی بوي.
راځو دې ته د تحصیل پاک باندې خبرې وکړو. دا د هر وګړي اساسي او بشري حق دی. څومره افغان ځوانان له دې اړخه دوی صدمه ورته ورسوله؟
دوی ته نه یوازې چې روحي صدمه اړولې ده، بلکې هغوی د تحصیل حق ترې اخیستی دی، هغوی نه یې کوم جرأت او همدارنګه کوم انساني حق او حقوق شله غیر تر اخیستي دلته د دوه لارې وجود لري د پاره کنه چې یا خو بدا کې چې همدغه ځوانان چې دوی نه تحصیل حق اخیستي دوی همدغه سره لکه څنګه چې د ظلم لاندې به ژوند کوي او یا به پاسي کې پاسون بکي نو دوه لارې لري نو هم فزیکی هم منټلی او روحانو د خلک نارامدي او د ټول ناستر جفای چې د ملت تر شا کړی دی هغه دادې چې دوی نه یاغه هغه بیسیک انساني حق او حقوق تر اخیستي چې هغه تحصیل دی چې په قران کې هم خپل حس دي چې په قران کې نه دی راغلي چې تاسو به انجونی یا الکان به تعلیم نه کوي تعلیم فرض کړای دی په ام انجونی کې الکان به ټول تعلیم فرض کړای دی او کدا سی وی چې دوی وایي چې مثلا د تعلیم دا چې هر دلیل دوی لري خو د یو دلیل خومده دلیل دا دی چې لکه څنګه چې مولا فضل الرحمن ویلی وو چې دوی تعلیم نصاب باندې کار کوي تر څو شي کولای په تعلیمي نصاب کې د پاکستان ترمنځ غاړی کې ټینګي کی نو دا څه معنا لري دا خبره دا خو ډیره عمي قمانه لري که څوک پوي وي په د باندې دا خو هغه شیان په کې اضافه کوي لکه څنګه چې زمک قهرمانان زمنګ ازادي غوښتون کی لامان الله خان او احمد شاه بابا او دغه ټول لونی څه دغه په ټول لاستراونې دا ټول به په داسې شکل په کتابونو تعلیمي نصاب کې اضافه کی چې هغه د پاکستان ګټه پکې وي او کچیرته دا خلک وایي چې دا تعلیمي نصاب خراب دی او ټول قرآني کې سم ده ټول د مدرسې کې په دغه فکر وي چې حکومتداري حکومت ولی او دغه مسائل چې دي دا په کمزمونه او خلاصه او په دغه شیانو باندې نه کیږي دا ساينسي مزامینو ته لري دا اړتیا نور مزامینو ته لري نه یوازې په دینی مسائلو باندې مخته لري افغانستان نه نه وي فسره مسلمانان دي شکر هر یو په قرآن تعلیم پمدارګه په تعلیمي زده کړو سمبال دي ام دوی نه کته پښتنه وکړي دغه مشر مالواکداران په پښتنه وکړي قرآن په تفسیر و نشو لسترای مګر په افغانستان کې شکر الحمدلله هر یو کته سه وګوري که هر یو نه نو په هر کور کې نیمایي قرآن لوستل شي په قرآن باندې پويږي په معنا باندې پويږي په تفسیر باندې پويږي
د قسمه عبد الله کسان چې کامیاب شوی دی د دوه ډاله کې د سه کسان کانکور لاله کامیاب شوی دی او دوی لوړ ځاګړو ته لار پیدا کړی دا چې البته د خپل ټولګیوالو په خبره ایت چې د کسان اته املان درلودله کسان امدسی بیا بیر تفارغوی په دې ته خبر یو کوي چې دلته د دې لپاره چې صنفونه خالی پاتې نسی دوی مقصد کسان کامیابی چې په صنف کې کینی دا څومره زیان ده خپل ځوان ته چې یو بې سواده کس فارغږي او بیا هیواد ته بدڅو کی
اوله بدبختی خدا ده چې غټه بدبختی البته چې پټول هیواد چې وخت کې بدري لا کنه ډیر شو خو وګړو د کانکور از موینه ورکوله په هغه هیواد کې نن 50000 یا 50000 کسانو په کانکور کې ګډون کړی دنه غټ شرم دنه غټه بدبختی دا فکر کوم چې دا به نه وي او بل دا چې تاسو ویلې چې چای ځانونه ورکړی دی او څو کامیاب شوی دی د کتابن دا څه کسان راغلي دي چې هغه یې به په هیڅ نه پويږي هغه یې به په خپل عمل نه پويږي په سم کې به اخر نمره یې ځکه کسان په جنم چې هغه خپل د سن فاول نمره ګان فارغ شوی دی هغه یې پاتې دی په کانکور کې مګر متاسفانه چې دا څه خلک فکر راغلي چې هغه یې په هیڅ نه پويږي خو سید هغه خو به کامیاب شول سنفونه بڑکی دا به دنه نه دوی چې شي کوي بیا په سنفونه کې به دوی څه کوي ځکه چې یو کس کټ په ماسل وی او هغه په هغه معیارونو د ټپ معیارونو برابر هغه سبا ورسره ریږي نو د په ځای چې هغه ټولنه د ګټ ورسیږي دا غره تاوم نه وړيږي او هغه هیواد د دومره شاته پرې خېدای چې د ټکنالوژي لمخې نه چې په باغوي تا په انلاین شکل یا په نورو ډولونو باندې هغه به یو ریسرچ او تحقیق هم نشي کولای نو دا لوی زیاده چې مخ د درې کال کېږي هم د انجنونو لخوانه هم د الکارو لخوانه درې کال کې مخ تقریبا دا څه فکر وکړي چې په لکاو کسانو موږ فارغین ورکول او په لکاو کسانو به کانکور ورکاو او هغه به خپل تحصیل ته ورکاو هغه لکاو کسان به برخې پاتې دي او دا هیواد یې 50 نه تر 100 کلونو پورې بیا ورسته شاته وغورځوي
وخت د تیریږي جونې مکتب ته نه فریدل شپږم ټولګي پورته لوړې زده کړې نشي کولای د خځینه ډاکټرانو د شمیر کمښت څومره بیا خپل افغان میرمنو ته صدمه رسولې سي
خدا خو که موږ د افغاني هغه عرصې یو طرف ته فریدو هغه علمي بحث هغه دسي هغه وطني بحث هغه دلته ودانګما هغه دا دی چې کچیر ته دوی فکر وکړم دغه وسنۍ د کوم حاکم نظام د دوی میرمنې مریضان کیږي خو دوی خوشاله دي چې دا ټول خپل میرمنې او دا وې سي پاکستان ته او نور هیوادونو ته او نارینه ډاکټرانو ته وړي نو کدا هغه خپل غیرت وې غیرت مونږ غیرت یعنی مونږ فلان یو بستان یو نو دوی وسه کوي بیا دوی دا منی یو نارینه راکی او د خزو معاینات وکي خو نه دا څه نه کوي دغه مسایل دي چې دا خلک
نشي کولای دا خلک بیاو خدا د چی خزینه ډاکټرانو نه حق حقوق واخیستي دویمه دا چی هغه خزینه ډاکټرانو چې اوس به فارغې دي درې کال ډېرې خلک په اخري سمسترونو کې ول یا په اخر پونځي په اخر کال کې ول هغه اوس وخت فارغانه دي یو
وظیفه کول او د هیواد خدمت به کول خو مت بختانه د هغه نه یوازې چې دا حق واخیستي دا وي ژوند سره داسې لوبي وکړلې چې ترسو ژوند دی د دې په نفسونو کې او د په ژوند کې بس طالبانو ته نه یو ذکر کا واغه هغه بده دعا چې وی هغه بده دوی درنه راوړي نو تعلیمي حق خو نه واخیسته دا غوی عزت مور نه واخیسته هغه نه هر څه واخیسته نو تاسو فکر کوئ چې دوی به همداسې کینی دوی به همداسې غلی پاتې شي نه خو که چېرته بیا هم دا خبره یادونه کوم که غواړي چې همداسې دغه ظلم تر سیوري لاندې ژوند وکړي یو خو به دا ژوند کوي او یا به دای چې پاسون به کوي
داسې وایم چې دغه اوسني نظام حاکمان دوی د خپلو اولادونو ته ول وګورو چې د دوی لورګانې لونې چېرته درسونه او تعلیمونه کوي په ماسټرۍ تر سطحه پورې پاکستان کې او په قطر کې په نورو هیوادونو کې دوی نجونې او لونې هلته درسونه وایي او تعلیمونه کوي نو دا خو خپله دوګونی چلند دی غیر اسلامی چلند دی چې د افغان میرمنو سره کوي زه خو بیا هم وایم چې دا برنامه ده دا پروژه ده که چېرته دوی ځان ته افغانان ویلی او افغانان وی نو افغان خو د بل افغان په درد ځوري نجونو نه حق اخیستي دي هغه فزیکي له لحاظه خو هغوی به دغې نه په کورو دول د اول نه تر اخره پورې او د دوی هغه روحن به نارامه وي دا خلک نو همیش کلونه کلونه ښودلي دي چې په افغانستان کې د نجونو حق البته همیش تر خپو لاندې شوی دی دا اوسني نظام نه غټ ظلم د نجونو په حق کې د افغانستان په تاریخ کې چا نه دی کړی
بله دوی بار بار په خپل غونډو کې وایي چې افغانستان کې امنیت د خلکو کولای شي خپل ولایت ته لاړ شي یا نور کسان چکر لپاره بیلابیل ولایتونو ته لاړ شي څوک چې نه وایي جنگ نشته جګړه نشته صدیق صاحب کومه د څه وایي چې په دیو کې آرام آرامي ده مړي ټول خاص دي هیڅوک نشته د افغانستان اوسنۍ وضعیت له اجري سره نشته څه کولای
همداسې ده ډېر چاله به ټکو ته اشاره وکړه دوی وایي چې امنیت دی څه شي امنیت کتا سي فساد وګوري خدالته خدان خلک خودی کنه زکه دغه ابل اورز یو چا سره خبرې کوي افغانستان په تازه راغی وې دومره غټ ترين فساد د تاریخ په ټول کې نو شوی چې وس روان دی په افغانستان کې یو تذکرات الکترونیکی تذکره باندې چا پیسې نه دی ورکړي ورکړي هغه ځینې فیس به یې کړه سلپین صاحب افغانۍ به بس سو ډالر د خلکو نه سړي دا یو نمونه ده د الکترونیکی تذکرو په خاطر خدا خو یو غټ بزنس روان کړی دی کنه او دا څوک چې امنیت دی هغه سره طالب لا بیګران نظامي شوټه هم خدوی کا څوک وایي چې امنیت دی په افغانستان کې څوک چې بیا د هواده بهر دی ولې خپل فامینونه لتنه رالي امنیت وی ولې خپل مور پلار خويند ورونه او دا ځامن چې دلته په امریکا او اروپا کې تعلیمونه کوي په خاصه ته تعلیم کوي ولې دوی خپل اولادونه نه لګي هواد ته او امنیت د چی کوم امنیت دی تاسو خود سره لګ باندې راوځي تاسو خود د کابل د خار لګ دی او اطرافونو ته ولاړ سي په کابل خار کې خپل دنه سوګا من نه دی هر اخواته چې زه یو کس در ځوالاړ د فکر کوي چې بس تعقیبيږي بس 4 ساعت
هم دا درس نه یی کار چنی د خپل څومره په افغانستان کې د فساد لامل ګرځي ځکه هر څوک چې بیکار استي فکر منفي خواته ځي تحصیل ته نه پریدي کار ته نه پریدي د څومره د فساد لامل کېدلی شي
څومره چې انسانان بد لارې ته ځي یو د غټترین عاملونو نه داده چې بیکاری او بیروزګاری ده په هواد کې کنن غلا کیږي که په هواد کې نن څوک وژل کیږي په هواد کې که څوک یو بل ترور کوي او وژني او بې عزته کوي دا ټول د وجه ده چې د خلک بیکار دي تعلیم خدا سي بیا هم د څه بس پانتون به خلک بتلل هدا اقل هغه نیمه ورځ به فکر به بدلو تعلیم او تحصیل ته بیدار به تاسو فکر وکړئ چې یو کس د څه شپه ورځ کوټه کې واچوي او بهر یې مپرې دی نو بل اخر هغه خپل مړ کیږي مر خدا سي نه د چته یوازې به یو کس وو ولا بس مړ شو تاسو یو انسان هر ورځ مړ کوي دنه غټ ظلم شته دنه غټه ګناه شته هر ورځ افغانان په خپل دنه کور کې وجل کیږي تعلیم نه کوي بس ټول ورځ کور کې راست دی هغه به ډېرې به اولاد داري ډېرې به انانی ډېرې په پیغلی یالتا هغه بس ټول اور ذکر کې ناشتي بس یو بل تبګوري او دا په دمه سهار او ورځ وجل کیږي دا خلک
که رسو ولستا ذکر دې دې معنی کړی دي دوی مقابل کې ټول یا ولاس نه کېږي نه راپورته کی په دې خبرې کو آی امکان لري چې ولس خپل مبارزه وکړي راپورته سي او یا مثبت لار به ولري
ولې نه تاسو د بنگلاديش هغه ولې دی بنگلاديش کې هم دغه ځوانان لا پاتې دل هغه حکومت درته نظام تبدیل کړي د کلونو کلونو نظام د تبدیل کړي ولې چې دوی مجبور شول همدا ځوانان محصلین ول تنکي تنکي ځوانان د شلو پیلېشت کلو ترمنځ دغه ځوانان نه پاسې دل د بنگلاديش صحیح نظام درته د منځه یوړ ولې دا کار یو کوي زکه چې د خلک په تنګ راغل نور بیا هم دولار لري ما مخکې ویل چې یا به دغه جبر لاندې ژوند کوي او هر ورځ به مړ کیږي سره او یا به را پاسېږي پاسون بټ کوي
دا وضعیت کم د سي پاتې سي د افغانستان راتلونکي څومره خطرناک ویني
کدا وضعیت هم د سي پاتې شنو موږ به اتلسمه پیړی
کلی کې بابا جان کو زکه چې کدا وضعیت کال دوه کارونو دوام کې داسې شته ځوانان دي کډرونه د خو به هواد پری دی ولارد سي دی هواد په حلو لارو په کوشش کې چې داسې وضعیت ولارد سي تر سوال تدوی وشي کول خپل باقی مانده ژوند یا غتکم تعلیم او دای چې په زړه کې دی هغه بکی کدا هغه په قانوني او غیر قانوني لارې دا کار بکی او یا نو کنی نو هغه د جهالت دوره کې ژوند کوي زکه چې د هواد ستا کډرونه وتل د هواد ستا تحصیل لمن ولارد هواد کې ستا فرهنګ لمن ولارد نو ته هیڅ سم نه یې نو ته هیڅ نه لري چې هیڅ نه لري نو دنه مړ هواد یې نو ډیره خطرناک ده وسه پورې وس هم مخ کلونه کلونه شاته غورځېدلی یو کدا ادامه پیدا کړي نو موږ باید لسمه پیړۍ کې ژوند کوو هغه کډرونه چې پر تیرو شلو کلونو کې ډاکټرا او ماسترانه پورې تحصیل کړي هغه لاړل وس پر دې هوادونو کې مزدوریانه کوي تر کوم انرژي چې لري هغه پر دې هوادونو کې مصرفوي او چې کله مارک ته نږدې شو بلار شیخ بل هواد ته په دې معنی چې هغه هواد به نور د مړو هواد وي هر ورځ د ځوان په حیث چې دلته تحصیل کوم فلانه ماته حالته ته څه ورځ نشته چې د هواد په اړه فکر نکوم ځکه دومره هر سل د په دې هواد کې امریکا کې لرو هر سل هغه کته څو غره بیا روحان موږ په افغانستان کې یو نو تاسو فکر وکړئ هغه هوادوال مو چې په خپل دننه په هواد کې دي ماسټري ډیګری نه پلاس کې دي هغه ورسره کوي هغه ورسره حالت لري دا وضعیت ګوري کارنستا بیروزګاری ده او په چوکیو کې داسې بے سواد بناست چې هغه په شلو کلونو کې په غرونو کې ژوند کوي او هغه ستاپ ځای ناس دي په چوکیګانو کې او په ډالري ماشون اخلي او ته یو ماسټر او ډاکټر لري او ته آرام په کور ناس دي او بچی دې نه تجاړي نو د دننه غمیزه بل نه ستاپ کې کوم په هواد کې روحان دا انسان نه آرام دي روحان دا اغه خلک دي چې دوی روزانه وجل کیږي نو دا خلک یا به ډېرې پر دې هوادونو تللی دي او کوم چې پاتې په هواد کې دوی به هم د هواد بهر وزي او دا خپل زدکړې تحصیل دا په بهرني هوادونو د نورو هوادونو په جوړولو کې به مصرف وي
چې غوځوانانو ته یو څه ولرو چې دوی په هواد کې دي او نشه کولای زدکړې وکړي البته انجینر دا دوی چې به موږ تاسو شپږ ډاډ ولرو
امید شته ځکه دا څنګه دا الله پاک هر څه ګوري دا خلک راته څنګه چې په تیر وخت کې نن نه تو وشکاله مخ کې همداسې اوی راغله البرت اویل ولاړل وتښتېدل خیر دغه تور شپې به هم تیر شي ځکه هر شپې په نورو ستو ورسته پړای باید حقیقت وایي دوی باید پاسيږي دوی باید خپل غږ پورته کړي نور ځوانان ته زموږ څنګه پیغام ورکوم چې نور تاسو پاسيږي غږونه پورته کړي ځکه چې کنن سبا دغه غږ سره پاتې کیږي او 2000 کسان مړ کیږي نو د عقل لکه بنگلاديش غوند نظام خو ورته بدل کی ما خوایند چې په کورو کې دي که زمينه لري د تحصیل که زمينه لري هدا عقل ځان سره سل سټډي کول کتابونه مطالعه کول دغه وزیر لار ده بل خو ولار نه لري تاسو او که د هواد لپاره ورته بهر کې کوم او باغه برابرېږي اوس خو درسونه انلاین هم ستا خو چې انلاین درسونه وینو هغه لپاره غربت هغه پیسې او د انټرنیټ پیسې بده کما کی ګوګل لار نه لري چې ما سه ورسته بل خپل کورو کې ناس دی او په کورو کې د په ځای چې خپل روحن او وجل شي غوړه ده چې دوی دې هم د هواد کې ورته چانس برابرې بهر دی ولار شي خپل تحصیل لته او انلاین اپلای غره دی وکي کالر شپو راستا د هواد بهر کالر شپو راستا ک چانس ور سره یاري وکي ان شاء الله چې پس وو وو دي
چې موږ په دې خبرې وکړې چې افغان ځوانان باید خپل غږ پورته کړي سکل په کانکور کې دوی ګډونونه سوي کولای البته انجینر دوی ته غږ پورته کړي یو دلیل دی وایي چې دوی وهل کیږي بند کیږي اته د کورنۍ غړي دوی په سر تهدیدېږي دلته تاسو کوم حل لارې نه یا
تهدید خوستا خو دا وایم کنه د دې په ځای چې هر ورځ مړ شي سړی په یو ورځ مړ شي خبري دا چې هر ورځ هر لحظه هر ثانیه وجل کیږي دا غوړه دی او کایو ځل سړی مړ شي دا خو د بے غیرتۍ ژوند دی چې هر ورځ مړ کیږي هر لحظه مړ کیږي هر څه په خپل سترګو ګوري
ځینې کسان چې په خارج جمهوریت په دوران کې امکار کول له دولت سره اوس له طالبانو نه بدتر سخت دریځ کوي دي البته یو شمې ټول نه یادو دوه کسان د تاسو سوال لري
هغه خلک دي هغه خلکو نه کته تاسو پښتنو کې جمهوریت کې بغیر کله کړه وي او عیاشترین انسانان هغه ول کوم فسادونه چې هغه خلکو کړی دي هغه ډیر دومخ انسانان دي نه ډیر منافق انسانان دي هغه خلک وکاب لونګي راش لونګي و هي او کا جمهوریت وي امدا سي ګیره نه کایاني د منافقینو نه بدتر دي هغه خلک ځکه چې که سړی هغه باغ انساني او ایماني او افغاني غیرت مرصری هغه په طرف معلوم وي نو هغه څه خلکو نه باید ډیر وډار شي سړی لکه دغه مخامخ نه دښمن دی معلوم وي هغه خو نه یوازې دا چې د خپل ځان سره د خپل کورنۍ سره جفا کوي بلکې د ملت سره هم جفا کړي او جفا کوي نو ډیر منافق انسانان دي هغه خلک هغه د خدای نه وډار شي ان شاء الله چې دا هغه ځای هم دوزخ وي
ډیر زیات مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
خوشو تاسو مننه
درن دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د زده کړې په حق باندې خبرې وشولې او موږ سره میلمه وو د کډوالو د حقوقو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال ډاکټر احمد الله صدیقي تربیه پرزه کې چې است علامه مال او ملګری موسیقی
گران دل بارا مجبوری دا خفکی گی سما نصیب کی غریبی دا خفکی زمان